السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته غوږیاست خره غلاست ز امید زهیر محمود د خپل تخنیکی همکار عبد الله عبید په تخنیکی ملتیا په روانه خبری خبرونه کې هرکلای کوم و باورې چې د افغانستان حکومت د طالب زندانیانو په ورسپارل شوې نوملړ کې نږدې سل کسان د دې ډلې غړي نه دي او د قتل قاچاق او جنسي تیری د جرمونو له کبله زندان شوې دي. نور مهم راپورونه هم درته خبروم خو لومړی لند خبرونه له احمد تکل اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرچکی، افغان حکومت د نورو اتنوي تنه طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. او د ایران په هغو سیمو کې چې د کورونا وایرس خطر پکې کم دی، جمعتونه سر له سبا پرانستل کیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د نورو اتنوي طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې ویلي دي چې دا بندیان پرون له پلچرخي زندان څخه خوشی شول.
د جمهور رئیس له فرمان سره سم پرون اتنوي تنه طالب زندانیان د پلچرخي له زندانه خوشی شول. ټول ټال تر دې دمه شپږ سوه پنځوس تنه خوشی شوي او د فرمان سره سم به اته سوه پنځوس تنه نور خوشی کیږي.
د ملي امنیت شورا بیان زیاتوي چې افغان حکومت ژمن دی چې له طالبانو سره په خبرو کې دایمي اوربند او تلپاتې سولې ته د رسیدو په موخه به لاره اواره ساتي. د ملي امنیت شورا په یو جلا بیان کې ویلي دي چې طالبانو د روژې د مبارکې میاشتې په لومړیو اوو ورځو کې ولس ملکي افغانان وژلي او نه څلوېښت تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو وایي چې طالبانو له دې وژنو سره ثابته کړه چې د دایمي سولې ټینګښت ته ژمن نه دي. ښاغلی فیصل وایي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره دا مهمه ده چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي، د اوربند غوښتنې ومني او د سولې د پروسې شریک واوسي. طالبانو د ملي امنیت شورا د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د اوربند لپاره د افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې غوښتنې رد کړي دي او دا غوښتنې یې بې ځایه بللي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. د تالاو برفک ولسوال عبدالاحمد برفکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تېره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. ښاغلی برفکی وایي د دې کسانو مړي تر اوسه په سمڅه کې پاتې دي، خو د ایستلو لپاره یې هڅې روانې دي. د برفکی په وینا په پیښه کې شاوخوا لس کورونو او کرنیزو ځمکو ته هم زیان اوښتی. له دې دوه ورځې مخکې د بغلان ولایت په دهنې غوري ولسوالۍ کې هم سیلابونو شاوخوا پنځوس د استوګنې کورونه نړولي وو. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ولسمشر حسن روحاني وایي د ایران په ځینو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس خطر پکې کم دی، جمعتونه سبا دوشنبه بیا پرانستل شي. په ایران کې چې په سیمه کې د کورونا د وبا له کبله سخت ځپل شوی هیواد دی، جمعتونه د مارچ د میاشتې په لومړیو کې بند شول. ښاغلی روحاني نن د کورونا وایرس د مخنیوي له مسؤولو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې وویل د ایران په یو سلو دوه دیرش ولسوالیو کې به چې د ټولو ولسوالیو له دریو یوه برخه جوړوي جمعتونه له سبا څخه پرانیستي وي. هغه همداراز وویل چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې معذفه کمیټه د روانې مې میاشتې په پنځلسمه نیټه د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه هم غور کوي. د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ایران کې شپږ زره یو سلو پنځوس کسان مړه شوي او شپږ نوي زره څلور سوه څلوېښت کسان پرې اخته شوي دي. په روسیه کې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د بېسارو لوړو شمېرو راپور ورکړل شو. روسي چارواکو نن د مې په درېیمه د لس زره شپږ سوه درې دېرش نویو پیښو د ثبت راپور ورکړ چې له دې سره په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټوله شمېره یو لک څلور دېرش زره شپږ سوه اووه اتیا ته لوړه شوه. صدراعظم میخایل میشوستین هم په دې ډله کې دی. روسیه اوس په دې ناروغۍ د اخته کسانو د لوړې شمېرې له پلوه په ټوله نړۍ کې اووم هیواد دی، خو له دې کبله د مړو رسمي شمېره د ایټالیا، اسپانیا او متحدو ایالاتو په پرتله کمه ده. په روسیه کې پرون اته پنځوس کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د روسیې د عامې روغتیا چارواکو پرون هم د 9600 تازه پیښو راپور ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د دې ناروغۍ لپاره د ټیسټونو شمیر هم زیات کړی دی. له بلې خوا د مسکو ښاروال ویلي دي چې ښایي د ښار د کلابندۍ موده اوږده کړي، او د پلازمینې اداري چارواکو ویلي چې ښایي له دې وروسته په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي شي. او وروستی خبر، نن د مې 3 د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په یو شمیر هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري، او چارواکي یې هڅه کوي چې د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دې مناسبت په یو بیان کې وویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکی خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی ویني او اوري راپور ورکړي او خپل نظریات څرګند کړي. پومپیو ویل په ځینو ځایونو کې ژورنالیستان نیول شوي ځکه د کووید 19 ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې د حکومتونو د اقداماتو په برخه کې د پوښتنو او انتقادونو په اړه په جرأت سره راپورونه ورکړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې ویلي چې ځینې هیوادونه او له هغې ډلې ایران او قزاقستان د کرونا وایرس په اړه د راپور ورکولو پر مهال خبریالان ګواښلي دي. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونې د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې په 0.15 FM سپا او پرانغه ترخوای په منځنۍ سپا 12 شپږ نوي اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت ته د طالب زندانیانو په ورسپارل شوی نوم لاړ کې نږدې 100 کسان د دې ډلې غړي نه دي، او د قتل، قاچاق، جنسي تیری او نورو جرمونو له کبله زندانی شوی دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو د روژې په لومړۍ اونۍ کې 18 ملکي وګړي وژلي دي.
د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل وو په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2004 تنو ته ورسید.
دغه جمله څخه 215 مثبت په حساب شوی چې زیات مثبت په کابل ولایت او کندهار کې حساب شوی.
نن د مې 3 د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان په سویل ختیځ آسیا کې ځلیدونکی رسنی سکتور لري. خو سږ کال دا ورځ داسې مهان منزل کیږي چې ګڼ شمیر هیوادونو کې خبریالان لزور زیاتی او ګواښ سره مخامخ دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د انصاف په لټه ورک شوي عزیزانو اونیزي خبرونې خبریږي. ملتیا مو کړی زموږ پر زموږ پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. د طالب بندیانو نوم لړ چې ازادي رادیو ته رسیدل خی چې په دوی کې نږدې 100 تنه داسې کسان شامل دي چې د دې ډلې غړي نه دي، او د قتل، قاچاق او جنسي تیری د جرمونو له کبله زندان شوي دي. خو دا کسان چې په ښکاره د طالبانو غړي نه دي څه ډول د دې ډلې په نوم لړ کې ځای شول؟ د عدلی او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته د فهرست د سپارلو پر مهال ویلي دا نوملړ د یو شمیر طالب قومندانانو لخوا چې خپل زندانیان دي چمتو شوی دی. په دې 1500 غزي نوملړ کې لشپیتو زیات کسان شته چې حق العبدي داوی هم لري. په دې اړه بشپړ راپور او هغه څېړنه چې موږ کړې ده یو ځای خبرو. ازادي راډیو د وی خبر سرچینې څخه د هغه 1500 طالب زندانیانو نوملړ ترلاسه کړی چې د سرچینې له قوله طالبانو چمتو کړی او له زندان څخه د یادو کسانو د ازادي دوه لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا ته سپارلی دی. له دې شمیر زندانیانو ډیر شمیر د کابل د سرخیب له په زندان کې دي. سرچینه چې د دې موضوع د مهموالي او ترخوای رسنیو سره د خبرو د اجازه د نه درلودو له کبله چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا نوملړ د یو شمیر طالب قومندانانو لخوا چې خپله زندان کې او مخکې له دې چې د افغانستان حکومت ته وسپارل شي د طالبانو هغه تخنیکی ټیم ته سپارل شوی چې د زندانیانو د ازادۍ په اړه د خبرو کولو لپاره کابل ته راغلی چمتو شوی دی. په دې زندانیانو کې د یو اتیاتن نومونه شته چې د طالبانو د ډلې هیڅ غړیتوب نه لري. له دوی 25 تنه په قتل، 33 تنه په قاچاق او یا هم د نشه یي موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې هغې په جنسي تیری، ګراوګان نیونې او له دندې د ناوړه ګټنې په تور مجرم پیژندل شوی دي. لدی یو اتیاتانو یې څلور تنه په اعدام محکوم شوی او د پاتې کسانو یې له دریو تر اتلس کلونو د بند موده پاتې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نوملر د دوی د زندانونو د چارو کمیسیون لخوا چمتو شوی دی او په زندان کې پراته طالب قمندانانو پکې هیڅ ونډه نه درلوده. خو د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ومنله چې دا نږدې 2000 کسیز نوملر چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د طالب زندانیانو دی. ښاغلی شاهین دا کوي چې د افغانستان حکومت له دې کبله چې نه غواړي له دې زندانیانو یو شمېری آزاد چې ورته دوسیه جوړی کړی دي.
نامې زندانیان کې در لیست
دی. وايي هغه زندانیان چې نوملړ کې نمونه شته د اسلامي امارت د زندانیانو د سوانحو دفتر لمخې جوړ شوی دي. خو د کابل ادارې د یو شمېر هغه زندانانو لپاره چې نوملړ کې شته د اسلامي امارت اړوندي بیلابیل دوسیه ورته جوړې کړې دي. د همدې کابل اړینه ده هغه مهال چې زندانیان آزادیږي باید موږ یې تصدیق او تایید کړو. خو د دې زندانیانو څخه د یو شمېر کسانو د محکمې د سندونو کاپي آزادي راډیو ترلاسه کړې ده. په دې سندونو کې لیدل کېږي چې لدې کسانو دوه تنه د قتل په جرم د محکمې لخوا په 14 کال بند محکوم شوي. همدا ډول درې تنه نور د 602 کیلوګرام چرسو د قاچاق په جرم په 14 کلن بند محکوم شوي. په سندونو کې یو بل تن چې د طالبانو لخوا د ازادۍ غوښتنه شوی او په دې نوملړ کې نوم شته د جنسي تیری په جرم په 14 کال زندان محکوم شوی دی. لدې پرته د طالبانو لخوا په دې نږدې 2000 کسیز نوملړ کې 14 تنه هغه کسان دي چې د اعدام حکم پر شوی او درې شپېته نور بیا چې ډېر شمېر د طالبانو غړي دي داسې کسان دي چې حق العبدي دعوا لري. د عدلي او قضایي ارګانونو دی باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل د نوملړ د ملي امنیت شورا لخوا لوی څارنوالۍ ته هم استول شوی دی. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. دلونو د دین نوملړ او په دې اړه د لا وضاحت لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل سره هم اړیکه ونیو خو هغه خبرو ته حاضر نشو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې و برخه د 15000 طالب زندانیانو ازادي تشکیلوي او دا ډله هم ټیګار کوي چې د بین الافغاني خبرو د پایل وړاندې باید د شمیر زندانیان له بنده آزاد شي. د افغانستان حکومت تر اوسه د طالب زندانیانو نږدې 1550 تنه آزاد کړي او د طالبانو د ویان له قوله په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم شته چې د دې ډلې غړیتوب نه لري. همدا ډول طالبانو د افغانستان د حکومت یو شمیر زندانیان له بنده آزاد کړي دي. خو د افغانستان حکومت هم ویلي چې دا کسان نظامیان نه بلکې ملکی وګړي دي. که څه هم د افغانستان د حکومت د طالبانو 1550 زندانیان له بنده آزاد کړي خو دا ډله پر قناعت نه لري. وای ټول 15000 زندانیان باید نو دوی ته څارنې لاندې آزاد شي.
او د لمچې د افغانستان حکومت ته د طالب زندانیانو په ور سپارل شوی نوملړ کې نږدې 100 کسان د دې ډلې غړي نه دی او د قتل، قاچاق، جنسي تیری او نورو جرمونو له کبله زندان شوی. دا په داسې حال کې چې تازه پرون د افغانستان حکومت اتیا تنه نور هم د طالب زندانیانو زندانان چې البته د افغانستان د حکومت سره بندیانو هم آزاد کړل. په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د هوکړې یو برخه د نږدې 15000 زندانیانو آزادېدل دي. خو دا برخه هم پکې ذکر شوې ده چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو لخوا په شویو بریدونو کې 10 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل په دې بریدونو کې په لسګونه ملکیان ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د بریتانیا یوې ورځپاڼې هم د طالبانو لخوا د بریدونو ډېرېدو ته اشاره کړې. خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته دوی بریدونه 40 سلنه کم شوي دي. نورحال د ډیوی نادر په راپور کې
د افغانستان د ملي امنیت شورا راپورونه ښیي چې طالبانو د روژې میاشتې لومړۍ اونۍ کې شاوخوا 10 ملکیان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو وروستي بریدونه ښیي چې دوی سولې ته ژمن نه دي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او اور بند وکړي.
وسله‌وال طالبانو د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ 8 ورځو کې اولس ولایتونو کې 10 تنه ولسي وګړي شهیدان کړي او 9 نور زخمیان کړي دي. د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته. د سولې په پروسه کې د پرمختګ لپاره اړینه ده چې وسلوال طالبان په الوژنه ودروي او سمدستي پرې سرتاسري او دوامداره اوربند باندې موافقه وکړي.
په ورته وخت کې د برېټانیا انډیپندنت ورځپاڼې هم تیره ورځ یعنی د مې په 2مه لیکلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروسته طالبانو هر ورځ په 60 ډول 55 بریدونه کړي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې او د بریدونو د ډېرېدو راپورونه ردوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیر په پرتله 40 سلنه بریدونو کې کمښت راغلی دی. همدارز د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ تیره ورځ په طالبانو غږ کړی چې تشدد کم کړي. ښاغلی لیګټ په خپله ټوټر پاڼه طالبانو ته ګواښ په ډول لیکلي، حملې د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نشي نو ځواب به یې ورکړل شي. د امریکایي ځواکونو ویان په خپل ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټک کړی. ښاغلی مجاهد د لیګټ په ځواب کې لیکلي چې د جوړجاړي لاره د دوحې د هوکړې په پلي کېدو کې ده. د پوځي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه د دواړو لورو لخوا تر پښو لاندې شوې، چې دا د تاوتریخوالي د کچې د لوړېدو لوی لامل دی. د پوځي چارو پوه عبدالباري عارض د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړې شدت د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه نشي زیانمنولی، خو د هوکړې موارد پلي کول به اوربند او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي.
په دې هکله چې طالبانو خپلې حملې ډېرې کړې دي، په دې هکله باندې دواړه طرف د دوحې د توافق نه سرغړاوی کړی. طالبانو حملې زیاتې کړې دي او امریکایانو هغه توافق چې سره کړی و چې 5000 طالب بندیان به په یو هفته کې لس ورځې کې خوشې کېږي، هغه یې نه دي ترسره کړي.
افغان حکومت له دې وړاندې هم څو ځله له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند غوښتنه کړې، خو طالبان وایي چې امریکا دې د دوی سره د شوي هوکړې موارد عملي کړي تر څو بین الافغاني خبرې پیل او اوربند ته زمینه برابره شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ افغان حکومت باید د طالبانو 5000 او طالبان د حکومت زر تنه بندیان خوشی کړي. تر دې دمه د افغانستان حکومت لخوا د طالبانو 650 بندیان او د طالبانو لخوا د افغان حکومت زر بندیانو لډلې 114 بندیان خوشی شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو د 1500 بندیانو د خوشی کولو ژمنه کړې ده.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 2024 تنو ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس تازه 215 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت وایان وحید معیار وایي د نورو ولایتونو په پرتله په کابل کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې د کابل والي په کابل ښار کې د روژې میاشتې تر پایه د ګرځبندیز د غځېدو خبر ورکړی. بیا هم دیوانادر
کوما کنا یویس بیا دار بیگیره دا کلا گیره جام کنا حلال کنا دگا
په کابل کې د ګرزبندیز لامل په خار کې په بیلابیلو چارو بخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په وی سند کې خپل تشریح کراچی ته ناس خاموش او په فکرونو کې ډوب دی وای. د شیر محمد په خبره د قرنټین له پیل څخه تر وسه چې نګدې میاش ورناوړي له حکومت څخه یوازې درینی منغنم تر لاسه کړی دي او دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا تکسیز کورنۍ یوازې نه پالون کې شیر محمد ازادي رادیو ته وویل
قرنټین کې دامه پیدا
که قرنټین دامه پیدا کړی دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا موږ هم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني خو لوګه مو حتمی وژني.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د ګرزبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ دا موده غځېدلې ده.
د عامې روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده یعنی قرنټین د روژې میاشتې تر پایه وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنټین د مودې د غځولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته له روژې د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې د کرونا وایروس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبرې غونډه کې وویل په افغانستان کې د تازه پیښو په ثبتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایروس 2024 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ښاغلي مایر په خبره په کابل کې د نور ولایتونو په پرتله ډېرې تازه پیښې ثبت شوې. نوموړي 13 ساعتونو کې په کووېډ 19 اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
تل مو ګواښ ورکړی چې د اوج ټکی ته نږدې یو او مړینه مو هم مخ په زیاتېدو ده. پرون په کووېډ 19 ناروغۍ اخته 12 کسان مړه شول. له دې ډلې 3 غزنی، 2 بلخ، 1 ننګرهار، 2 فاریاب، 1 کندز، 2 پروان او 1 هم په بامیانو کې وو.
په افغانستان کې په کرونا وایروس داخته 2001 کسانو له ډلې تر وسه 15 مړه او 315 روغ شوي دي. د امی روغتیا وزارت ویان په کابل کې د کرونا وایروس د پیښو د ډیریدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې د کابل ښار 1500 خاریانو څخه د ناساپی ټیسټ په لومړۍ نتیجه کې 216 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 16 کسان په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي دا هیواد په سویل ختیځ اسیا کې تر ټولو بریالی او ځلیدونکی رسنیز سکتور لري. د یوناما مشر یو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبرا لاینز د څرګندونې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په اړه کړې دي چې نن د مې په دریمه نمانځل کېږي. یوناما په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو رسنیز پرمختګ د پام وړ لاسته راوړنه بللې ده. په اړه پام وکړئ د اسدالله الدین راپورت.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د سولې په هر ډول بهیرونو کې به د مطبوعاتو د ازادۍ ساتنه کوي. د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوې ټاکل شوې ځانګړي استازي دیبرا لاینز په یو پیغام کې ویلي د سولې په خبرو کې باید د بیان ازادۍ په ګډون د ټولو بشري حقوقو ملاتړ وشي. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د پیغام کې ویل شوی هیڅ چاته باید د اجازه ورنه کول شي چې افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي وګواخي. د میرمن لاینز په دې پیغام کې راغلي د اهمیت وړ ټکی دا دی چې د بیان ازادي او د کرکجنو یا تفرقه اچونکو خبرو توپیر باید وشي. نوموړي ویلي څوک باید ځان ته دا اجازه ورنکړي چې د بیان له ازادۍ نه په استفاده خلک تاوتریخوالي یا بلکوم منفي کار ته وهڅوي او یا د افغانانو ترمنځ تعصبونو ته لمن ووهي. یوناما ویلی لکرکی ډاکی خبرې ټولنیز نظم ګډوډوي، ګډ ارزښتونه لمنځه وړي او انساني کرامت ته زیان اړوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلی د شرایطو کې چې کورونا ناروغي ټول نړۍ ته یو ګواښ دی، رسنۍ د معلوماتو په ورکولو کې د پام وړ رول لري. دیبرا لاینز ویلی دا مهال د کورونا په اړه خطرناکې صحی مشورې، ناسم معلومات او پرتوتیو ولاړې نظریه په انټرنیټي فضا کې ښکته پورته کیږي. دی ویلی داسې حالاتو کې باید خبریالان په کره مسایلو راپورونه جوړ کړي. د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په اړه د ملګرو ملتونو سګنای شعار هم دا دی چې بې پرې او له ویرې پرته ژورنالیزم د خپلواک ژورنالیزم د ساتنې یوه غوښتنه ده. یوناما ویلی ملګری ملتونه په فعال ډول افغانستان کې د آزادو رسنیو په ملاتړ کې ښکیل دي او حقوقي کارکونکي هغه جرمونه تعقیبوي چې د خبریالانو په وړاندې کیږي. د یوناما په وینا دوی دې برخه کې د سزا د بخښنې په وړاندې مبارزه کوي چې د خبریالانو د حقونو له سرغړونکو سره عدالت وشي. یوناما ویلی د هغو خبریالانو یاد به هم ژوندۍ ساتل کیږي چې افغانستان کې قرباني شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي د افغانستان خبریالان د نړۍ د زړورو خبریالانو په ډله کې دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ګواخ زورولو، تاوتریخوالي او ان مړینې له ګواخ سره سره افغان خبریالان خپل دندې ته دوام ورکوي. د دوی په پیغام کې لیکل شوی افغان خبریالان له کرونا د خلکو د خوندیتوب په لومړۍ کرښه کې دي او دوی هم ساتنې ته اړتیا لري. د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ داسې مهال را رسیږي چې تیر اونۍ په کابل کې پر خبریالانو د یو مرګونی برید دوه کاله پوره شول. هغه برید کې چې د 2013 کال د اپریل په 9 په ششدرک سیمه کې وشو، د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 خبریالان ووژل شول.
نن د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ که څه هم ملګري ملتونه افغانستان په سویل ختیځ اسیا کې تر ټولو بریالی او ځلیدونکی هیواد بولي، خو سکال دا ورځ داسې مهال نمانځل کېږي چې ګڼ شمېر هیوادونو کې خبریالان له زور زیاتي او ګواښ سره مخامخ دي او چارواکي د کرونا وایروس د راپورونو د سانسور یا پټولو هڅه کوي. د ازادي راډیو د خبري مرکزي څانګې په دې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات یې اسدالله الدین راوړي.
سکهال د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ داسې مهال را رسیدلې چې په ټوله نړۍ کې خلک د کورونا وایروس تازه خبرونو ته پته موي. د وایروس په ټوله نړۍ کې 2,30,000 کسان مړ کړي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه لګیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي داسې شرایطو کې باید خبریالان په آزاده توګه په هغه څه راپورونه جوړ کړي چې ویني او اوري یې او په اړه یې خپل نظر څرګند کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې ځینې حکومتونو په لوی لاس د کورونا په اړه د واقعي راپورونو مخه نیولې او ناسم معلومات خپروي. دغو حکومتونو په دې کار سره د خبریالانو لاسونه هم تړلي او رسنۍ نشي کولی چې خلکو ته کره معلومات وړاندې کړي. مایک پامپیو ویلي خبریالان د هغو راپورونو پر سر نیول شوي او یا یې ویبسایټونه بند شوي چې د کورونا په وړاندې مبارزه کې یې د چارواکو په اقداماتو نیوکه کړې ده. ښاغلي پامپیو په دې تړاو د توقیف شوو خبریالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه وکړه او له حکومتونو یې وغوښتل چې پر رسنیو سانسور پای ته ورسوي. نوموړي که څه هم اوس د کوم هیواد یادونه نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي وو په چین کې ډاکټرانو نشوای کولی چې د کورونا ویروس په اړه په آزاده خپل نظر څرګند کړي. د دې په باور د چین حکومت د معلوماتو د پټولو هڅه کوله او په مارچ میاشت کې یې امریکایي خبریالان هم له چین نه وایستل. د بیپولی خبریالانو ټولنې ویلي قزاقستان کې هم هغه خبریالان محاکمه یا حساب کتاب ورسره کیږي چې خپلو راپورونو کې د حکومت له ټاکل شوو مقرراتو بهر شي. د رسنیو د سانسور بله بیلګه ایران ښودل شوی. دغه هیواد کې د اپریل په 28مه دوه خبریالان د یو کارتون د جوړېدو له کبله ونیول شول. په دغه کارتون کې د کورونا د مخنیوي په ځینو لارو چارو نیوکه شوې وه. مصر بل هغه هیواد دی چې د بخښنې نړیوال سازمان هلته د رسنیو پر محدودیت اندېښنه څرګنده کړې. دغه سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په اړه خپله اعلامیه کې ویلي مصر کې تیرو څلورو کلونو کې پر رسنیو دومره فشار راغلی چې هلته ژورنالیزم اوس جرم بلل کیږي. ملګرو ملتونو په 1993 کال کې د مې 3مه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان ویلي سږ کال به دغه ورځ په آنلاین بحثونو او روزنیزو پروګرامونو ولمانځي. دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر دغه لمانځنه هم اکتوبر میاشتې ته ځنډولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش هم منلی چې کورونا ویروس د ناسمو معلوماتو، غلطو روغتیایي سپارښتنو او ان وحشي توتیو له امله ډېر خپور شوی دی.
او سم د کابل او مرکز نلری کندوز ولایت ته هلته د علی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال موسمي سیلابونه د دوی د کورونا باغونه او کرنیز ځمکې تخریبوي او زیات مالی زیان وراړوي. دوی د کندوز پر چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ زیانمن شوي او سره لمرسې سربیره هلته زیان اوښتونکو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي. اجمل اریان پرې راپور لري.
د کندز د علی آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو زیاته برخه کروندګر جوړوي. دوی وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې د چهاردرې سیند تر غاړې د استنادي دیوالونو او د اوبو د تنظیم نشتوالي له کبله هر کال موسمي سیلابونه د دوی کرنیزې ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. د نوموړې ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې یو تن اوسیدونکي صدیق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له څو کلونو راهیسې زموږ خلک د موسمي سیلابونو له ګواښ سره مخ دي او دې سیلابونو د خلکو د استوګن کورونه، باغونه، کرنیزې ځمکې او لارې تخریب کړي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی زیاتوي چې په تیرو دوه کلونو کې د دغې ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمو کې موسمي سیلابونو څه باندې 200 د استوګن کورونه او په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې تخریب کړې ده. د علی آباد ولسوالۍ د علاقې د کلي اوسیدونکي عبدالحکیم په دې اړه وویل
ولسوالۍ علی آباد بسیار سیلاب مې بسیار زمینای ما دریا برده. دولت
د پسرلی په موسم کې په علی آباد ولسوالۍ کې خطرناکه سیلابونه راوځي. موږ ته درانه زیانونه اړوي ځکه استنادي دیوالونه نشته دي چې د اوبو مخه ونیسي. پر دولت غږ کوو چې زموږ ولسوالۍ کې د تحکیماتو پروژې پلي کړي. په ورته وخت کې په کندوز کې د آمو سیند د حوزوي عمومي ادارې چارواکي بیا وایي چې په علی آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لوی پروژې تطبیق شوي دي او په نږدې راتلونکو کې د تحکیماتو یو شمېر نورې پروژې هم پلي کیږي. د دغې ادارې د همغږۍ د چارو مسؤول عبدالسلام صمدي په دې اړه وویل
پروژه های بسیار به هزینه کلانی را در اونجا تطبیق کردگی هست. ریاست عمومی از اداره پنجم کارنامه
په علی آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لوی پروژې پلي شوي دي ځکه موږ د علاقې د کانال پروژه او دغه راز درې نورې پروژې تطبیق کړي دي او د عبدالله د کانال پروژه په ملي تدارکاتو کې ده او په منظورېدو سره یې د هغې پروژې کار هم پلي کیږي. د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د موسمي سیلابونو له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي چې د دغې ولسوالۍ برسیره په خان آباد، امام صاحب، قلعزال او چهاردرې ولسوالیو کې او دغه راز د کندز ښار اړوند سیمو کې هم هر کال موسمي سیلابونه راوځي او د خلکو زراعتي ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راديو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سلور بجو او دیرش دقیقې ل احمد تکل د خبرونو لنډی زو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د اته نوی تنه طالب بندیان د خوشی کولو خبر ورکوي. د ملي امنیت شورا ویاند وی چې دا بندیان پرون د ولسمشر له فرمان سره سم له پلچرخي زندان څخه خوشی شول. د ملي امنیت شورا په یو جلا بیان کې همدارز وی چې طالبانو د روژې د مبارک میاشتې په لومړی او ورځو کې ولستنه ملکی افغانان وجلی او نه څلوېخت نورې ټپیان کړی دي. د ملي امنیت شورا ویاند وی چې طالبانو له دې وژنو سره ثابته کړه چې د دایمي سولې ټینګښت ته ژمن نه دي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلاب د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. د تالاو برفک ولسوال وایي چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تیره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې د دې هیواد په ځینو هغو سیمو کې به چې د کرونا وایرس خطر پکې کم دی جمعتونه سبا دوشنبه بیا پرانیستل شي. په روسیا کې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د بې سارو شمیرو راپور ورکړل شو. روسي چارواکو نن د 1,603 نویو پیښو د ثبت خبر ورکړ. په داسې حال کې چې پرون هم چارواکو د 9,603 تازه پیښو راپور ورکړی وو. او نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په یو شمیر هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري او چارواکي هڅه کوي د کورونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکي خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی ویني او اوري راپور ورکړي.
د خبرونه په پاتې برخه کې د انصاف پلټک یو د ورکشوي وازانو خبرونه خبرې کی.
د انصاف پلټک
یو چاغې په سیور شبل یاغې په سیور شمدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نوښت
خو مسؤلین څه وایي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل لخر نه د محراب الدین تنویر په نامه یو متقاعد دولتي کارکونکو ازادي رادیو ته ویلي چې شاوخوا شل کاله مخکې ورته دولت د یوې نمرې ځمکې فورمه ورکړې، د یوې پیسې هم تحویل کړې، خو ځمکه تر اوسه هم ترلاسه کړې نه ده. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د مسؤولو چارواکو غوږ ته هم رسولې ده. لومړی به د تیلیفون کوونکي ورپسې به د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو خبرې واورئ. پام ورته راړو. اوس به دغه تیلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. سیده چې ستونزه دې د ځمکې ده، خو وایه چې موضوع څه ده.
تقریبا شل کاله مخکې ما ته ځمکه راکړل شوې ده د ښاروالۍ له خوا نه. اسناد زه په لاس کې لرم، اسناد ملکیت لرم، اسناد تحویل د پیسې لرم، نقشه لرم، ولې ځمکه نه راکوي؟ رئیس ملکیت ولیکه چې شما زمین نمید.
تاسو څه وظیفه لرئ؟
کارمند دولت ما څه وظیفه کوي؟
دولت درته د مستحقینو له مخې دغه ځمکه درکول او که تا په خپله غوښتل چې یوه نمره ځمکه ولرئ.
یو ځل یې مخکې د خیرخانه کې ځمکه راکولې، پیسې مې نه درلودې، هغه مسترد شو، بې پیسو هم داسې مسترد شو، بیا مې عریضه وکوله.
دغه کور چې اوس پکې اوسېږي خپل دی دی او که کرایي دی؟
اوس کور لرم په غره کې، لرم په هغه غره کې چې ورته وایي هغه کلسټونه خوښ غره غره کې هغه
وخت چې تاسو ته د ځمکې د ورکړې وعده درکړل شوه، څه یې وویل چې دغه ځمکه به کله درکړي؟
اسیو صاحب دا تقریبا سهمیه دی بلای شل نمرې و شل نمرې و رحمان مې چې دا راکړه دا تثبیت کې چې دلته تاسو تاسو هم څه کار کول کیږي.
مقصد مې دا دی چې تاسو ته سو ویل چې دا غزمکه به کله درکې.
بله واده کړی و اسناد یې راکړه، واده شنه و اسناد یې بلې راکړه.
پاغه وخت کې چې تاسو پیسې هم تحویل کړي، وروسته څه موضوع پیښه شوه چې دا ځمکه در نه کړه؟
دا شی و صاحب چې رحمان میره کې هغه ځمکه استملاک نه شوله، استملاک نه شوه، تاسو ته بل ځای ځمکه درکوم، بل ځای ځمکه درکوم. هغه خلکو ته لکه توجه شوله وایه خسته زه چې لاړم مغم رئیس ملکیت مثلا جنجال وکړه، د جنجال کې مې ویلي چې ما زمین نه لري.
ستا په خبره حکومت مستحق وګڼلې، پیسې دې هم تحویل کړې، نو جنجال په څه در سره وشو؟
جنجال خبره معلومه نه ده، زه څوړی مسئله جنجال په څه تیز لپاره مې راولي چې ما زمین نه لري.
ښه، تا چې دغه مراجعه وکړله ته ورته دا ونه ویل چې پیسې مې هم تحویل کړې، دولت هم مستحق ګڼلی یم، اوس څه وکړم؟ پیسې بیرته درکوي؟
پیسې مې راکوي درې صفر کم.
چې درې صفرونه ته کم کړي، اوس ته څومره جوړېږي؟
اته لکه کېږي که پنځه لکه کېږي چوکي کم دومره کېږي. ما درې ملیون افغانۍ دوه اتیا زره روپۍ ورکړې.
وروره ته وایې چې شل کاله د انتظار وایست، نو په دې شل کلونو کې خو ډېر تغییرات راغله، ډېر بدلونونه راغله، ډېر قوانین بدل شو، اوس څه غواړې؟
ځکه اخل غوښتنه یم دغه ده، نور ځکه خو موږ نه واسطه لرو نه وسیله لرو
کابل خاروالی ته مراجعه کړي. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له ویاندې اغلې نرګس محمد سره شریکه کړه. اغلې محمد، د محراب الدین تنویر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا شل کاله مخکې د دولت لخوا د یوې نمرې ځمکې مستحق ګڼل شوې، د ځمکې فورما او اسناد هم لري، خو تروسه ورته دغه نمرې ځمکه نه ده ورکړل شوې. تاسې نه دا پوښتم چې هغه څوک چې دومره کلونه ځمکې ته انتظار وباسي، د دې سرنوشت څه کیږي؟
سلام تاسو ته، سلام درنو اوریدونکو ته، وخت تاسو ټولو په خیر. بیا هم غواړم ووایم چې په دغه برخه کې که داسې ګویا همداسې کوم بل څوک هم زموږ د وطنوال نه وي چې عین په همداسې ستونزو سره مخامخ وي، او دوه کاله کېږي چې دوی هېڅ رجوع نه ده کړې ښاروالۍ ته، نو زموږ هیله دا ده چې دوی د بیا رجوع وکړي، ځکه په دوه کالو کې ډېر زیات تغییرات راغلي دي. دوی رجوع وکړي تر څو هغه حق چې دوی کېږي هغه حق افغانانو ته ورکول کېږي، خو مهمه دا ده چې دوی باید رجوع وکړي او خپل هغه سلسله د قوانینو مراعات.
اغلی مومن دا وای چې په هغه وخت کې د وخت د پیسو په حساب 3,16,000 افغانۍ حکومت ته تحویل کړي، د پیسو د تحویلې اسناد هم په لاس لري.
دا خو واضح خبر ده چې د وخت په تیریدو سره تغییر خوري، کنه قوانین چې کله تغییر وکړي د هغه وخت نرخ او د اوس وخت نرخ په ډیر زیات تغییر راغلی دی.
خا، په کابل ښاروالۍ کې داسې ځمکه شته چې هغو مستحقو کسانو ته چې کلونه کلونه انتظار ایستلی ور بکړل شي؟
نشم ویلی، ځکه چې زموږ مشخص ریاست دی چې هغه په دې برخه کې کار کوي، هغه خلک ویني د هغې مشکلات درج کېږي، به وروسته هغې ته ځواب ورکول کېږي. نو زموږ هیله دا ده چې همدغه وطنوال دې راز شي، زموږ مربوطه ریاست ته دې رجوع وکړي، تر څو زموږ مربوطه ریاست د ساحې په کتو او د اسنادو په کتو هغې ته وروستی
د ده په خبره د خوشل کاله انتظار ایستلی، اوس څه وکړي؟
په دې نږدې ورځو کې بیا هم رجوع وکړي، خپل اسناد ټول راوړي، تر څو زموږ مربوطه ریاست د هغې اسناد هم وګوري، او وروسته د هغې سره هغه څه چې د هغې حق کېږي هغه ورکړي.
ستاسې د خبرې نه داسې معلومیږي چې اوس دا امید شته چې مستحق حق ته ورسیږي.
دا واضح خبر ده چې په دوو کالو کې به ډېر زیات تغییرونه راغلي دي، او دا خو واضح خبر ده.
تاسې له خپل خوا دغه سره سم رسته کولای شئ؟
د مونږ همکاری به داوی چې هر وخت شدی مربوطه ریاست طرح مطمئنم چې ریاست کې د سنځ حل کې کې بیا هم د کومه سنځ دلوده د کول شي ما سره پړی کشي
مننه
شکر
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د محراب الدین په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې شل کاله مخکې د دولت لخوا د یوې نمرې ځمکې مستحق ګڼل شوی، پیسې هم تحویل کړي، خو تر اوسه هم د ځمکې خاوند شوی نه دی. او د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس مهمن وویل چې دی د کابل ښاروالۍ ته مراجعه وکړي او له دې سره دې وویني چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته یې لاره چاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چی روغ جوړوسی او د کورونا د سخت شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیرسی. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلی دي. غواړم چې ستاسو سره هم شریکم او هم که چیرې نور دوستان د دغو ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهئ هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلی دي، ورمعلوم دي، د هغوی نشانۍ راته وایي. نو دا به د خبرونې د جوړښت رسم په سر کې واورو، وروسته ساس نور پیغامونه. خو یو ښه زیری بلده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه موږ ته یو اوریدونکی پیغام راستولی دی او وایي چې د همدې خبرونې له لارې د دوی یو رک پیدا شوی دی. په خپله له ده سوای واورو.
السلام علیکم ازادي راډیو سرکونکو اوریدونکو، دغه ډېره مننه دی. سلامونه وایم چې موږ دغه نشو اوس ما اعلان چې ما کړی وو د خدای جان په نامه، هغه پیتاسو په کندهار کې ما چې زنګ ووهي
مننه کوم دوسته ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام راستولی وو او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل ورک سوي عزیز سره یو ځای سولئ او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپلو سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانۍ راته وایست.
اغل کلمون سره یو ځتی ولا د جمیلی بناوه باندې موږ یو کلیوال پیدا کړی ولا یو چې ته له و میلی کال ته نه پیدا شوی ولا چانه پاتې ولا کمی هر څه غواز او زمون کلیوال سره دا کلیوال مې هم را سره ناست او زباش میرا در ته وای ما سی پر وا بیا او اتیا یو لا سی پر درې تل خشمیر با یو زلی بیا هم وای سی پر و و اته سی پر یو یو سی پر نالور درې دا مشمیره دا چې هر چا نه نظر کوي او بل شمیره د کلیوال شمیره مې دا 0 2 2 2 6 4 9 یو ځل بیا هم توای ما 0 2 2 2 6 4 9 دا مې د کلیوال شمیره د دلکی هم د سره دا که هر څوک غواړي چې دا تر لا تکړي د شمیره ته د زنګ وي چې په وخت را کول نه مې و دنیا مننه تر بیا د خوده په مان.
السلام علیکم، زه وحید الله بنزی منصر. پیغام چې دوم یو ماشوم پیدا کړی دی چې موږ یې د راتلونکي څخه په بولس کال په نامه لیسکی دی. دا مسلمان دی، موږ پیدا پیدا شنه راځم د پروا سی په شفاش اته سلور تینځه سلور و زلیا سی پروا سو شفاش اته تینځه تلیش و تلیش. انا نن نه پیغام نشه کې چې مسلمان نیست.
دلته یدانه دغه ماته معلوم دي چې شي څه وي د ورسرانډوالو د جاییت په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان او د لاس کال کیږي چې د مشتر دغه مینو ورداشي څه وي دي نو هله ته پټ دي دغه د مالمبر دې نواري او کزما سره دغه کوي ته ما کې وي په دغه لمبر دې ما سره ته ما شو نه سلام دغه داوت نامې چې نمیږي د جړی ولسوالۍ دغه زموږ قریب دی کچيري زموږ جغاوري زموږ سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي موږ به د وزای توارسو 0 اویا 2 اویا 3 و 0 شپږ دغه داوت نامې چې ولزه د جړی ولسوالۍ هم څو کال میکیږي د کرزي په دوم کال د کور سره وتلې نو دا ته موږ انتظار دا نمبر ته ځانګوي دا داوود په نامه موږ ورته انتظار یو هر وخت موږ ته ځانګوي موږ به غزای دي موږ سره یاد کی موږ به ورسو خپل کوټ دی راوړ
دا ازادي راځو ته دا خبر ورته ورکړي چې یو انجلی په نام د سیمان میږي د جمال لور ده او مور فرزانه نومیږي دا پیدا شوی د هرات په ماجرونو کې ده د هرات په هغه ماجرونو بې ځای سو خلک چې د خورخ د مربوطات دي دا دغه معلومات ورکړي که څوک دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات او بې ځای سو خلکو ته درایشي او د خورخ د مربوطات د ریګولیشن په صحیح کې وشدونکي دغه ماجرونو دغه بې ځای سو کورونی پر ځای باندې ده د انجلی په عمر باندې د واتو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نمیږي د انجلی خپل وای چې زه سیمان نمیزم کچيري د غزغه ارزای رسیدي د سترادو ازادي د لایره څخه د اعلان تور کی او څو څو ځله د اعلان کی چې د انجلی دلته پیدا شوی ده او وارث یې نه پیدا شوی
السلام علیکم شاست خیر فکرت دا د ډیر دی دا هغه د ساده شوال کوټ ټول سوالی کې د سربان قسم کې د بلان د تکړه کې یو ونیم کال یا ډیر کال د مخه د ته یو نه پر پیدا سو وجلې وو نو دغه د نشه شت څه سره دې سره سره شغوتی ترخیزه کالی دې د دې د ولا دې ګوتې پریږه انو دا چې ونیم کال یا ډیر کال د مخه د تکړه کې پیدا تاسو کړو بیا کړو باندې راوي ارامو دا تمنه تر مو پکې بلا کدا چې دې خدای د مرګ بیا ځان راوي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه هیله ده چې د دوی دوستانو خپلوانو هم د خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي ترې ولاندې وقفې ورسته به راسو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورکسوي دي ډیر مودا کیږي چې احوال نه لري د هغه په لټه کې یست لازم دی رادیو سره پاتې شئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو کا کوم کاو رادیو کا سلام نوام بعد سلام از دا پیغام دی چې موږ شناخته ورک دي کرام نیږي یار نو کار کې چې ورته د مساکلات او سوالې دي د غوري د سیمې دي کله زما ژر اوریز ما سره د پدغه شعر اړیکه ونی چې داړي کښنه لري 0 و 0 3 0 3 و سلام په احترام چې آزادی رادیو ما پیغام نشه
سلام علیکم سبا نغې سوالات خبره کوم نمې شرف الدین دی موږ یو ورکه چې په نامه د حبیب الله د څنګه کال کې لا درته کوي دا څل سره معلومات لري په دغه شمالي د ما سره تماس نیسه سفر هو سفر نو سرور دوا هو سفر شپږ یو او یو لاک په کوی ځای زالري څل سره معلومات راکې سبا نغې سوالات د پنیراک د خریت خبره کوم
بیا السلام علیکم زه محمد عیسی افغان د کندهار زما د ښاوی ورک د
بکاله کېږي مخکې هم پیغام ثبت کړی خو متا چې تا نه چې بلې وزنګ را وړو چې دا کړې مې ده که څنګه نه خو که دا وو تر معلومې یاره خو ما د سم ځای را وښیې کونړ کښې ورک سوه کاله کېږي چې ورک شوی ده نو بس پېنځه ویشت کاله دی هر ورور مسلمانه که بیا مو معلوم وي نو زما سره دې په دغه پوښتنه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر درې اووه شپږ اته درې اووه پېنځه او بله شمېره صفر اووه اته یو یو څلور څلور نه شپږ دوه اګر دې دې زنده باد خدای په امان.
السلام علیکم د بادغیس سوالات د بادمرغاز ولسوالۍ د پنیراک د کلي څخه تماس کوم. زه یو ورک دوست لرم چې په نامه د ملا جان دی او د لسو کاله به وي دا دوې میاشتې کېږي چې نادرکه سوی ده نو که هر سړی معلومات ولري پر دغه شماره دې ما سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر دواره شپږ بیا دوه اووه بیا درې شپږ یو بس وخت دی.
السلام علیکم د بادغیس ولایت د بادمرغاز ولسوالۍ د پنیراک د کلي څخه خبر کوم. موږ یو قریب چې دا پنځه ویشت کاله کېږي نادراکه دی او موږ ته درک نه لګي چې کوم خواته تللی دی مانا چیرې دی مړ دی که ژوندی دی. په نامه د فیض محمد او زما نوم د یار محمد دی چې هر سړی معلومات لري د هغه زما د قریب چې فیض محمد نومېږي په یوه سترګې مړه ده او پنځه ویشت کاله کېږي نادراکه نه هر سړی کې معلومات لري په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر څلور څلور
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. مرسلین لغمان علیندار ولسوالی نے تماس نیول ہے تقریباً سلور کا لکی بھی سمیلا پنامہ ارور میں نادرا کرتا او کچا تہ پتا ہوئی منگ کر پندرش میرا باندھے ادرس را کی کابل کی مکور گا ٹیلیفون شمیرا نے صفر و آتے چلیا و دیر نه سوا دریس یا زل بیا تکرارم سفر آتاویا شپگاویا و دیر نه سوا دریس ده پاما
زما لا پیغام دی زما یو ورور دی د حکمت الله په نامه باندې دغه څلور ورځې کېږي چې له کوره وتلی د مشرداتو سره و چې هېڅ سړک نه معلومېږي چې بل چېرې دي چیرې دغه حکمت الله چاته چل دغه زما شمېره دې ثبت کړي صفر اووه سوه اووه اویا یو ویشت څلوېښت صفر بله شمېره ده صفر صفر اویا دوه پنځوس څلور سوه اووه اویا شپږ ویشت بیا تکرارم صفر اووه سوه اووه اویا یو ویشت څلوېښت بله شمېره ده صفر اویا دوه پنځوس څلور سوه اووه اویا شپږ ویشت وسلام.
زما یو ورور ورک شوی دی د نسیم په نامه دی په دیوه سترګه باندې شګل دی او په دیوه لاس یې دوې ګوتې نهشته ماتې شوي دی د یوه لاس یې درې ګوتې دي د هغه د مشیدانو محدین په رئیسه کښې د هلمند په ولایت کښې دلته ورک شوی دی کار چا لیدلی زما ټلیفون په شمېره دې ما ته زنګ وویست زما ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه درې شپږ دوه اووه اووه پنځه شپږ.
السلام علیکم زه رفیع الله یم د کابل ولایت کمپنۍ سیمې نه مې پیغام پرېږدم. زمونږ یوه کوچنۍ ماشومه د درېو کلو په عمر یوه میاشت مخکې نادرکه شوې ده که چا ته درک معلوم وي نو په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي سره صفر اووه اووه یو نه نه درې یو درې څلور صفر اووه اویا دا لمبر به یو ځل بیا تکرار کړي صفر اووه اویا یو سل او نه نوي یو دېرش څلور دېرش. ډېره مننه به مې د خدای دپاره ډېره دعا به درته کوو او انشاءالله د خدای د رضا دپاره یې وکړې مننه.
السلام علیکم زه نوررحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه د ویشودو ولسوالۍ او د خلیل آباد د کلي نه. زما یو دوست و په پاکستان کې د معیارو په کیم کې ګل نبی نومې و او د ورور مې سبزلي دی او د قندوز ولایت دی. ډېر وخت ډېر کلونه وشو چې زما نه نادرکه دی زما ډېر خوږ دوست دی که زما دا اواز اوري نو زما نوم رحمان دی زما دا اواز اوري زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه اویا پنځه نوي پنځه اویا شپږ سوه شپږ اویا پدې نمبر دې راځه زنګ وای او ګلنری زماره دې دوست نوم دې ګلنری او د ورور نوم دې سرزلی او د قندوز ولایت کې کچېر ته زما آواز اورین ما دې په دغه شمیره باندې زنګ وای او سلام خو دې پام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آزادی رادیو ټولو کارکون کو تا سلام او احترام دیمانم ایدادا د میدان شار د نخ دی لوسوالیم دی ما یو رور دا سن میګی دا اتنه هکاله کیږي سیورګ دا دی علامیر زیدا کپه خپل غاګاوری یا بل څوک امرګری غاګاوری یا نور مسلمانان غاګاوری روحی لکم مونتا خبر را کی پا دغا شمارا کی پر اواویا دریدیس تلور سو تلور پندر بلا شمارا کی پر او شپک شپیتا پینزویس دو سو پینز پندر یاو بیای هم تکرار اوما کی پر او شپک شپک دو پینز دو پینز پینز یاو سلام احترام
بلے السلام علیکم مزید زادر والا بشم زول سالی پراجی سن زنجیر جخوا وطا ستا زنگ ما زنگ والا دی او دا پیغان سکوان لگو مامار بارخان می سفری با اصد کالکی لختل خور زخنا را بنا برکت ساوی گا لختل بارخان زنا آواز آوی رو سو بارخان پاس رنو خلق معلومات لرو مزلامی رو روی ونسی جن مت معلومات رہتے اور پھر بہ نمبر بھی زنگ ہوئے کتر آ گیا کرسل ویسٹ اچھا درخواست میں آواز آ رہی ہے کام پاس نوکر معلومات لے رہے پوری اسلامی اندر بھی ہم نے مت معلومات رہتی اور کچھ فرسی نمبر بھی زنگ ہوئے
خبر کم مننه
السلام علیکم زامین اللہ زابل ولایت تشریف سپاد ولسالی آزادی رادیو تدا پیغام استون ما یوزی ورکلی دو امید پنامه دا حفظ دی دا مدرسی سا کلی دی کندهار شاعت تقریبا شپاگ نیشتی کی گی شد نادرک دی حال و احوال مر نلرو ندا مرگ ندا جون کچوک دا پا حق لمعلومات لری ما سر جی پا داغش مارا باندی زنگ بوئی سی پر آیا جیر ویویش نساو شپگ آیا سی پر آیا جیر ویویش نساو شپگ آیا شمارا یوزای واوی شمارا بلد سی پر آتا آیا سل وشل سل ویش یوش پیتا تقریبا شتوالس یا جرلس کال عمر لری سپینه خولی پر سر ده شپاش میشت کیری شی ده خپل مدرسی سخه یا خپل کور سناداره کدی دی حتیز آزادی رادیو صدا هیل ده کوم شی ما پیغام نشر کی السلام علیکم و رحمت
الله السلام علیکم و رحمت الله جزیر المن ولایت بغران دول اسفالی و سیدون که موز پلن در المن ولایت نسراج و رسولی صدا پیغام پریزنو ما یو السلام علیکم و رحمۃ اللہ
پیغام آزادی رادیو کې څنګه چې ما یو ورور دی د قدرت لاپ نامه دی د اتل اسکالو رئیس اتل اسکالو نو چې نه درا کستو دی د لمن په ولایت کې د کلا ټول اسکالو کې درا چې نه دی ولوم کار چې هر ورور دی دا کړی دی
دا زما نمبر دی 0-0-3-5-1-8 0-0-3-5-1-8 السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. د دې ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې تقریبا 3 کال عمر لري، د شپږ میاشتې کېږي نظره کړ شوی دی، او د کندهار په ولایت او د غزنی په ولایت کې لیدل شوی دی. تقریبا دغه 2 یوه نیمه میاشت تر مخه هم په کندهار کې لیدل شوی و، او نشانې دا ده چې سر یې کوچنی دی، سترګې یې کږې دي، په یوه پښه باندې پټ دی، او راډیو یا ام پی 3 ورسره په لاس کې، ګوشکۍ په غوږونو کې، سګرټ هم ډېر څکي. که چاته په مخه باندې ورشي یا چاته معلومات وي، مهرباني وکړئ همکاري راسره وکړئ او په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ. 0-0-0-2-8-9-9.